این رادیو هم تعقیب کنید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند میزبان شماست. انسایب به استودیو خوش آمدید.
پایان سلامونه به ازادی رادیو پایو بل خبرونه که محرک لکو دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې اوربند د افغانستان د سولې د خبرو د پایل لپاره د مهم شرط په توګه یاد کړی دی. وسلوالو طالبانو د ملي اردو لس سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي. دوستانو بیا مو هر کله کو دا ساده ریو په یوې بل خبرونه کې ز اجمل اندیم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کو په مخړې د دې سات خبرونه ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوش کولو په هڅو کې مهم رول لوبولې. اروپایی ټولنې د افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 ملیون یورو ته لوړې کړې دي او د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوش کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقاني شبکې د مشر د ورور انس حقاني په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختولي و خوش کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویل شوي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي وو پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سي د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
The ICRC was approached by the parties in order to
د وای خکیلو ډلو له سره صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پاوز لس اسیر شوي سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته انتقال کړي. ICRC وایي د دې سرتیرو د خوش کېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. لبلې خو د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤل زاهد اتل ازادي رډیو ته ویل خوشی شوي اسیران ټول سرتیری دي او لوړ رتبه پوځي افسرانې په ډله کې نشته. افغان حکومت پر روانه ونه کې د حقاني شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوش کړل. د دې لستنو سرتیرو خوش کول هم د همدغې معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوي. اروپایی ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 ملیون یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 40 ملیون یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره لنی وزید د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لکبل هم زیانمن شوی دی. د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرایل یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د اسرایلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته ویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخته وه.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב.
Mandli Blit Wain and Sakta Ugrana, Ulastan, and Mada Sadrazam Benamin Netanyahu Mudafi, Wakil Takbalaha Prekrail Ankrachil, Mahede Padri Ujur Munatur and Sheve. The Netanyahu Paete Hampana Kiwel Shivicha Paywakazeki, the Sulgunu Zara Dalur Parzak, Champagne Mashrub, our cigarette Pabaduki Manaleopadunu, Rumuariduki Hatsakil, Rasanuts Hadazan, Pagatakar Wakli. Netanyahu, the Israel Lumrane, Barhala Sadrazam Dechi, Pafasad Turinigi. Netanyahu, the Turun. لکه داتا سره یو شان بللی او ویلی دی چې استفا بونه کړی دا په داسې حال کې چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ دي نتانیاهو او سیالی بینی ګانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی د اوکرين پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی دیرش کلن ژیتومیر د اوکرين د پلازمېنې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی د اوکرين پولیسو پرون په یو بیان کې وویل تورن چې روسیې دی په اوکرين کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړې دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبل شوه چې په پلازمېنه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړی ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و خو د یې نوم یوازې زیکه یاد کړ د سربیا ولسمشر ویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې خو دومره یې وویل چې سربیا اجنټان واخیستې ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درې نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهو پوځیانو سره تماسونه لري دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی دی بلخوا به په هلمند کې د هغه لس خوشي شوو سرتیرو حال هم واخلو چې طالبانو په وروستیو کې سره صلیب او د سره صلیب له لارې افغان لورې ته سپارلی دي په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي هغه څرګندونې هم در سره شریکو چې وایي د جګړې له لارې طالبان نشي بریالی کېدای لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو په هلمند کې د پنبې د کښت او د پنبې د پروسس په برخه کې پرشتو ستونزو هم یو تفصیلي رپورټ لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو له موږ سره اوسئ په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې شرط د مخکې شرط په توګه مهم بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی ارګوی چې ښاغلي ترامپ پرون له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو په خوش کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته یې د واشنګټن د سفر بلنه هم ورکړې نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. د صدیقي په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې اوربان د سولې د خبرو لپاره دوه مخکې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو ولس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشي کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې قبل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو کې ډېرې هڅې وکړې.
دتان رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخغلی غنیت خمننه کړې و او د امریکایي په هنتون د وسادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمند چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربان په څیر نورو خو پرمختګونو ته لار پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپل دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادله ستاینه کړې او د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پا پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
د طالبانو لخوا خوشی شوی لس سرتیری په هلمند کې پرون حکومت ته سپارل شوی. د ملي اردو د سرتیری په هغه تبادله کې خوشی شول چې لمخې د انس حقانی په شمول درې لوړ پوړي طالب بشان او په مقابل کې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی شول. دا چې د سندان نه خوشی شوی سرتیری څه کیسې لري تفصیل یې له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایي په ریپورت کې اورو.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والی دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشی شوی لاس سرتیری خوشاله ښکاري. جامع نوی دی خو د دوی ټولو سپین خولي پر سر او پنټ کوټونه غوسه دي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لاس ټول خوشی شوی سرتیری په هلمند کې نیول شوی دی. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچني اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي طالبانو نیولې دي.
اوربان کې اونې ولما په سنگین کې پلارې اونې وم داسې خپل اوربان پالات کې زه خوشاله ما دي خپل دغه ته وطن ته ملاق ګیره کړم. ډېر خوشاله يم د افغانستان حکومت نه او بسیار زیات خوشاله ما.
نام ما کیاس اسلام الدین است. یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را ناگهان در جنگ اسیر کردن. دیگر در مدت دو سال هفت ما در زندان طالبان بندی بودیم اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرفشان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتا را زده بود کلان کلان ریشا را مانده بود. ما میگفتیم چی اگه آدم فرشته باشه ولی نه بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا اقرب د میاشتې پر اتویشتمه نیټه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو لس سرتیرو هم آزاد کړل چې د پنځمې په ورځ د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړسو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه ښه اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چنننې په مراسم زمونږ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول شوي وو، یا په کورو خواته روان وو او یا د اوربند په شپه ورځو کې وو نیول شوي وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسې عملا وګورئ.
د حقاني شبکې درې غړیانه ساکني مالک خان او حافظ رشید روان اونۍ د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي ټیموټی ویکس هم چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې ترتول شوي ول د طالبانو له بنده خوشې شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان جنرال زیرګل مقبل په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول د دوی د معلوماتو مخې لا هم شپاڼس د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشې کولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشې سو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. موږ لسته یې د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي طالبان د جګړې لاري نشي بریالی کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې دي. په اړه یې نور تفصیل کابل د خاطر پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځشنبې په ورځ چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالی کېدای.
The Taliban will not win. It's as simple as that.
طالبان نشي بریالی کېدای. دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
خغلی کوي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې د ټولو خواو سره په ګډه کار وکړي. د ناتو ملکی استازي وایي ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاوه خبرې چې خغلی خلیزاد پکې د امریکا له لورې ښکیل وو د ناتو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ تر څو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغان حکومت د سې شنبې په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشې کېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بنده آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دوړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري اوس پر شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینی ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین 3 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبی وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 138 ملکیان د ناچاودلو او شخصیو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو څوارلس کلن افغان پناه غوښتونکو په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. ده په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه څوارلس کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 902 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بېځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډېری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هېواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش سیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکل او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوی کوي. د ایران حکومت په روانه اونۍ کې په دې هېواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکي تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونشي کړی. ټرمپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې یې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چارې پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له څو ورځو نارامۍ وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خپره شوه د ایران وسلوال پاوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلی دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افغان نړیوال سازمان ویلي ګمان کیږي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي وي. ایرانی چارواکو د امنیتي ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړې خو د افغان د نړیوال سازمان ارقام غیر موثق بللې دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم اور بدون شک مثبت تجربه
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم په هلمند کې د پنبې د حاصلاتو همدارنګه د پنبې د پروسس په وړاندې په شتو ستونزو یو رپورت راخلو. په هلمند کې کاروندګر وایي د پنبې حاصلات ښه دي، خو د هلمند د پنبې د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنه کاروندګر اړ کړي چې لکه څخه یې لاس واخلي. د دې په اړه د هلمند څخه زموږ د خبریال ایلیا استایی تفصیلي رپورت اورو.
د کالوکو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلونه وړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړله، خو د پنبې په برخه کې د حکومت بې تفاوتۍ خواتوری کړی دی. دی وایي دوه کاله د یوه فصل پیسې د هلمند د پنبې په فابریکه کې بندې پاتې وې.
نو بیا مشکل چې دی، ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي، نو اوس خلکو د تریاکو د غنمو دا شان ته مخ کړی دی. پنبه خو چې دغه کې ښه ګران هم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
هو نو خو چې دلته ور وي کم دي، چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
هو نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پنبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې سي، دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي، هر سړی کوي. پنبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې، نو هر سړی کوي.
تا کرلی تر اوسه؟
هو.
څنګه په هغه کال حاصل
ماستل به خنا به او چورتاوین مکړل بارے په دوه کال روپۍ نه راکول
برزری جن تو.
هو.
د هلمند کاله کې د بار او د پنبې د کیفیت لامل ځانګړې نوم لري، خو اوس نه د بار خوانسته او نه هغه پخوانی نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شی خاورې په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي، خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالوکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده، خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته، موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی، موږ یې عملا په فارم کې لرو، تصویر یې تاسو اخیستلی سئ، اصل یې کتلی سئ. هیڅ نوی مشکل د پختې په اصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی، او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری، کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکی، هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او حاصل کم کی او هغه شش کیږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي، د امراض د بروت سبب کیږي، نو په دې نتیجه کې چش کیږي چې پخته هغه حاصلات کمی او ښه نتیجه نه ورکی. کنی پخته کا مشکل سش کال مخ خپل عمل نه لري. موږ لاس ورایټي یا تجربه لرو چې ځامن خپل کار پر کوم، درې ورایټي هایبرید لرو، دوه ورایټي شپږ ربه کې مرنۍ تخم لرو، یعنی په دغه ټولو شو موږ کار کړی، هیڅ نه و. دا سه مشکل مونږ نه دي چې پختي حاصل نه دی ورک.
کلونه کې چې د هلمند د پنبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجې په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې د رغولو وعده کړې دي، خو عملي سوي نه دي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د ځینو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پنبې د بیا رواج دپاره حکومت ته ځینې طرحې ورکړي دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده. د 15,900 هکتار ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه، چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 ټن حاصلات په لاس راغلي دي، چې پر پې هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی، چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ولې یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو، یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي، هغه د فابریکې نشتون دی، یعنې د فابریکا ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکا فعاله وه، کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوي، خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پنبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورین د نکار لامل پر کور ناست دي. د بست صدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړي ژمنې نه دي پر ځای کړي.
دا د ریاست جمهوری د کابینه د ټولو وزیران دا د وسول چې 300 میلیون افغانۍ باید دې تصدی په اختیار کې ورکړي، تر څو دا تصدی په پښو ودرېږي، خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار بولی که دغه به چې موږ یې ښه بدیل کښت کړو کنار همدغه تصدی بوسته چې د ظاهرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې پزرګونو خلق په کار ویل جارڅه بدبختی چې د بیکاری عامل دی.
د پومبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کم رنګ سو دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادرس نړیوال شهرت لري. که څه هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي، خو کتونکي وایي پومبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي، خو هله چې د بوس تصدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو د سهار اته نیمې بجې شوې، اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. قطر وایي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو په خوشی کولو هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سه شنبې په ورځ د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د امریکایي پانتون دوو استادان کیونګ کینګ او استرالیایی تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شي و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبان لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. اخوا د ملي اردو هغه لس سرتیری چې د همدې معاملې له مخې خوشی شوي دي د طالبانو لخوا د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارل شوي او پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیونه یورو ته لوړې کړې دي. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی دی. دا اسرائیل لوی څارنوال د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام ښایي اسرائیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسي جاسوسانو او د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیونه واوریدل. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېر خلک د نکاح په وخت کې ډېر مہر کوي، ولې ډېر خځې ل خپل مہر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېر خځې غواړي چې د ډېر مہر په ټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د خځې او خاوند ژوند لستونزو څخه ډک وي او په دې وخت کې خاوند نشي کولای چې د خځې مہر ورکړي، نو کوم یو اړخ به له ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په ښه توګه د ښځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولای شو چې د خپلې لور یا خور راتلونکي ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې پکې یې د ښځو، نارینهوو او کارپوهانو نظرونه راخستي او وروسته به د موضوع په اړه د یو دیني عالم مرکه هم واورئ. خو اوس راځئ چې په ګډه سره راپور واورو.
ځوانان او پیغلې د ژوند خراتلون کوي په واده او ګډ ژوند کې مومي. ځکه ویل کېږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای د دوی ګډ ژوند دی چې کولای شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کوم ستونزې یې راوسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو باري. کیږي. مہر د نکاح په وخت کې د خزې او خګر ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د خزې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنا چې دغه ډالۍ یا مہر په هیڅ صورت د خزې د بیې یا قیمت په معنا نشي کیدای. خو ډېری وخت لیدل کیږي چې د خزې او خاوند ژوند د بیلابیلو علتونو له وجې له ګډو ستونزو سره مخ کیږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن بریښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازنۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانیږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولی چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېریږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هیڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کېښود چې ودرېږه مهر یې دا خوشحاله ژوند دی. ورور مې پلان دوی مې کله چې اوس واده مې کړی دا اوس ذاتي ډېر ظلم را باندې کوي. دا میړه مې ډېر وښي، مې ویښته مې راته شکوي، ستونی مې راته پچق پر چې سره مې وښي، خواښي خوسر مې دوی ټول را باندې ظلم کوي. ډېر بد عدالت مې ده. ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ده، خوشحاله ژوند به مې. خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بېفایدې سوه. پنځه لس لکه مې مهر ده، نه ده را کړی بیخي. اخو را کوي نه، خو غریب سړی ده، نه را کوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی د خپل ژوند په اړه وایي.
مدت 18 سال میشه.
اتل اس کاله کیږي زمې د میرمنې سره ګډ ژوند کوم او هغه مهر چې د میرمنې لخوا ټاکل شوی دی زه ور ناراض یم. موږ خپل ژوند په خاطر وتر سره کوو، یو بل سره ډیر خوشاله یو. تر دې حد چې خپل ژوند ورته وبخم بیا هم به کم وي.
د شمالي وسیدونکو ماګل وایي خپل موتاد خوان سره یې د وهلو ټاکولو لاندې لس کاله گزاره کړي، خو وروسته یې د خوان د کورنۍ په همکارۍ له موتاد او بې مسؤلیته خوان د ټاکل شوی لږ مهر په اخیستلو له هغه سره د ژوند لارا بیله کړي. نور له هم دی اورو
تقریبا دا
لس کاله مخکې ما واده وکړو. زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی و. لس کاله مې خپل خاوند سره تیر کړل. وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تیریده. وهل ټکول ډیر شول. بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلوده، ما ته یې خپل مهر راکړ او وروسته له هغه یې طلاق کړم. یو کال کونډه وم. بیا وروسته له یوه کاله مې بل میړه وکړو. که چېرته زما مهر ډېر ټاکل شوی وای نو بیا یې چېرته راکولی شو؟
اقمارم زیات می بود، خو کی پرداخته می تانست؟
ډیری وخت انجونی د ودونو د ډیرو مصارفو او غټ محل وجی جرګی یا د هلک کورنۍ ته ځواب ورکوي چې له دې سره دواړه ډلې له ودونو پاتې کیږي. له بل طرفه ډیری داسې انجونی فکر کوي چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولی شي په خپله خوښه یې وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي.
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی او په هر مقدار چې دوی وغواړي، مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو څخه شروع دی. اما حد اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل
د کارپوهانو په وینا ښه ده چې د مهر حق ته د هغې په اصل او ارزښت وکتل شي او هغه له سوداګرۍ او راکړې